د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه او مرکه لرو خو لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې مبصرین وایي د حقانی د مرګ د خبر په خبرېدو کې د پاکستان پلان لیدل کیږي خو اوس په مکرې ته د سات خبرونه ده
خبرونه اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ماستون اعلان کړی دی چې زلمی خلیلزاده د افغانستان لپاره خاص استازی وټاکو دغه اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړی دی هغه خبریالانو ته وویل زلمی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ټیم سره مرسته وکړي چې د روغې جوړې په پړاو کې کومک وکړي هغه به په دغه لړکې د بهرنیو چارو د وزارت مشري وکړي د یادونې وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه اعلان هغه مهال کړی و چې پاکستان ته د سفر په هدف په تیاره کې سپور و د امریکا د باندنیو چارو وزیر او د پوز لوی درستیز اسلام آباد ته تللی دی چې د پاکستان د نوي حکومت د مشرانو سره په اړیکو وغږیږي د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارت مقاماتو د آسیا جنوب ته سفر پیل کړی دی چې عمده هدف یې په پاکستان او هند باندې فشارونه راوستل دي چې دغه دواړه ملکونه د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا د نوي ستراتیژۍ نه جدي ملاتړ وکړي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفرډ به لومړی پاکستان ته ځي او د پاکستاني مقاماتو سره به ملاقات وکړي دغه لوړپوړي امریکایي چارواکي په داسې حال کې اسلام آباد ته ځي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي او ولسمشر ټرمپ ادارې پاکستان ته شاوخوا 200 میلیونه ډالر مرستې ځنډولي او یا یې لغوه کړي دي په یو وروستي اقدام کې تېره اونۍ د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان په واسطه 300 میلیونه ډالر مرستې بندې کړې او د هغې دلیل د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان پاتې راتلل ګڼلې دي د افغانستان حکومت د امریکا د دغه اقدام هرکلی کړی دی خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د دې اقدام په غبرګون کې په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې دا هغه پیسې دي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد په جنګ کې مصرف کړي دي دا مرستې نه وي دا زموږ خپلې پیسې دي او باید امریکایي موږ ته بیرته راکړي د رویټرز ایجنټس په حواله ښاغلی قریشي د دوشنبه په ورځ وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو سره په اسلام آباد کې پاکستان سره د امریکا د مرستو په موضوع باندې خبرې وکړي د یادونې وړ ده چې هغه دا هم ویلي دي چې غواړي په سیمه کې د امنیت لپاره کار وکړي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې لیکلی دي روسان او ایرانیان به یوه ستره بشري اشتباه کوي چې په دې امکاني بشري غمیزه کې برخه اخلي روسیې د سه شنبې په ورځ د ایران سره لاس یو کو چې د سوریې د خوانه په عدلی باندې برید کې شریک شي د کرملن ویان دیمیتری پاسکوف ویل عدلیب د ترهګرۍ ځاله ده د هغه ځای حالات هغوی هڅو ته تاوان رسوي چې د سوریې د شخړې د حل په خاطر یو سیاسي لارې د پیدا کولو لپاره کیږي د دوشنبې په ورځ د وخته ایران په افراطیانو غږ وکړو چې د ادلیب نه ووځي ایران په داسې حال کې دغه خبره کړې ده چې د سوریې او روسیې سره د خبرو دپاره ځان تیار کړی دی خو د یاغیانو د وروستي سنګر سره د مقابلې لارې چارې هم برابروي د پاکستان قومي اسمبلی سنا او ولایتي اسمبلی وکیلانو د سه شنبه په ورځ یعنی پرون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نږدې ملګری عارف علوی د دغه ملک د ولسمشر په توګه انتخاب کو د پاکستان د پارلمان دوو مجلسونو او څلور ولایتي اسمبلی ولسمشرۍ ته د دریو نومونو نه ښاغلی علوی د هیواد د جمهور رئیس په توګه انتخاب کو د پاکستان پارلماني انتخابات د جولای په میاشت کې شوې دي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند ګټلې دي خو دغه ګوند ونه شو کولای چې په پارلمان کې اکثریت وګټي نو ځکه د نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړو او هم داسې حکومت جوړ کړی دی خاغلی علوی چې د مخه د غاخونو ډاکټرو د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف د بنسټ اخوندونکو نه یو دی. هغه لومړی ځل په 2013 کال کې د کراچۍ ښار نظان پارلمان ته کاندید کړی و او همدغسې دې ځل هم انتخابات ګټلی و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ستمبر په میاشت کې د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غونډې مشري وکړي. ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر نیکی هیلی د سه شنبې په ورځ وویل چې د ایران په اړه دغه غونډه به په نیویارک کې روانه میاشت شي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر په دې اړه لاسه تبصره نه ده کړې. امریکا په داسې حال کې د ایران په اړه د امنیت د شورا د غونډې مشري په لاس کې لري چې په دغه ملک کې د اتومي پروګرام له کبله اقتصادي بندیزونه لګولي دي. نکی هلی پر لپسې په ایران په سوریه او یمن کې د مداخله تورونه هم لګولې دي. دا خبرونه
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې موږ ولاړ شو د دې خبرونې رپورټونو ته، یو یادونه ده د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ په ضد د روان کمپاین په اړه چې تاسې ته ستاسو پام را اړوه. د امریکا ژغ آشنا رادیو د شنبې د ورځې په خبرونه کې یو رپورټ خپور کړی و چې پکې ویل سوي و چې په اندونزیا کې دینی علماو فتوا ورکړې چې د سرخوکانو د علاج په واکسین کې داسې مواد شامل دي چې مسلمانان باید د شریعت له مخې د هغې څخه استفاده ونه کړي. په دې رپورټ کې ساحوان خبریال د پولیو ضد واکسین یاد کړی دی چې هغه ناسمه ده او د امریکا ژغ اداره په دې اړه معذرت غواړي او روشانه کوي چې د پولیو ضد واکسین هیڅ ډول شرعي ستونزه نه لري. خو اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د امریکا پخوانی ملګری او اوسنی سرسخت دښمن د حقانی شبکې مؤسس جلال الدین حقانی مړ شوی دی. افغان طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې حقانی له ډېرې مودې را په دې خوا د ناروغۍ له وجې بستر و. د مطلب نور جزئیات د برېښنا عمر خیل استخواوري
پر حقانی شبکې تورونه دي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د ګڼو بریدونو تر شا و او د 2018 کال په می میاشت کې د کابل ښار په خونړی بمی برید کې هم لاس درلود چې په کې شاوخوا 150 کسان وژل شوي و. د حقانی په شبکې همدا ډول تورونه دي چې د ګڼو افغان چارواکو د وژلو او د تاوان لپاره د بهرنیانو د تښتولو تر شا لاس لري.
هیڅ ګونه فعالیت کلان نظامی
په دې وروستیو کلونو کې جلال الدین حقانی پوځي فعالیت نه درلود. د هغه په ځای زامنو یې چې سراج الدین حقانی اوس د شبکې مشر دی، نصر الدین حقانی چې په اسلام آباد کې ووژل شو او برهان الدین حقانی چې د ډرون په برید کې په یو روزنیز مرکز کې ووژل شول د دې شبکې فعالیتونه رهبری کول.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد امریکا غږ ته ویلي چې مولوي حقانی په افغانستان کې دننه مړ شوی او هلته خاورو ته سپارل شوی، خو مشخص ځای نه دی ښودل شوی.
و په عنوان یک ګروهی که عملیات های پیچیده
د حقانی شبکه په حقیقت کې په افغانستان کې د ډله ایزو ځانمرګو بدونو بنسټي ښودونکې ده. دا شبکه په افغانستان کې د بهرنۍ عسکرو او افغان حکومتي چارواکو په وړاندې د پیچلو او په یو وخت کې د څوبري دونو په کولو شهرت موندلی وو.
د حقانی د مړینې خبر په داسې حال کې خپریږي چې سبا چهارشنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ځي.
توجه لري کولو لپاره یا داسې ډسټریکشن پیدا کولو لپاره، او دوم دا چې حقانی د مرګ نه پاکستان دا هم مطلب اخیستی شي چې چونکې حقانی مړ شو او د چې کوم ګروپ ده د کوم غونډه ده هغه به نور مهمه نه وي، نو په افغانستان کې به خطر کم شي. ما په خیال بنیادی د پاکستان باندې د خپل فشار کمولو یو طریقه ده.
له پاکستان څخه د امریکایي چارواکو یو غوښتنه د حقانی د شبکې په ګډون د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې جدي اقدام دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ضد عملیات کوي. اسلام آباد ته د مایک پمپیو د سفر مخکې د امریکا د دفاع وزارت د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان د کافي اقداماتو د نه کولو له امله د شنبې په ورځ له دې هیواد سره 300 میلیونه ډالر مرسته لغوه کړه.
اوس مهال د پاکستان او امریکا اړیکې تر بل هر وخت رنګلې دي. او په دې سفر کې هم د پام وړ پرمختګ څرک نه لیدل کیږي، خو په ورته وخت کې د اړیکو بشپړ پرې کېدل هم د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي. امریکا او پاکستان په سیمه کې یو بل ته اړتیا لري، په ځانګړې توګه امریکا ډېره اړتیا لري ځکه چې د افغانستان جګړه ډېره جدي شوې ده.
دا چې د امریکا نوې ستراتیژي به پاکستان سمې لارې ته برابر کړي، د سیاسي علومو پاکستانی کارپو ماریا سلطان وایي دا درسته ده چې دغه ستراتیژي اسلام آباد متوجه کړی دی، خو ښایي کافي نه وي.
اوس د امریکا لپاره ډیر ناوخته دی. دا ډول فشار راوستل به د پاکستان په پریکړه اغیزه ونه کړي چې د امریکا سره مل شي یا د افغانستان په اړه رغنده دریځ غوره کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی چې پاکستان او امریکا ګډ هدفونه لري، او په دې اړه به خپلې اندېښنې له خپل امریکایي سیال مایک پمپیو سره د اسلام آباد په سفر کې مطرح کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې.
د افغانستان او پاکستان سیاسي مبصرین د جلال الدین حقانی د مړینې د خبر په اړه جلا جلا نظرونه لري. د امریکا ژغ آشنا تلویزیون په دې هکله د سولې د عالي شورا غړی حاجی دین محمد او د پاکستان د نظامی چارو د کارپوه سید نذیر مومند نظرونه اخیستي دي.
ویل کیږي چې جلال الدین حقانی د اوږدې ناروغۍ له وجې وفات شوی دی. تاسو له حقانیانو څخه شناخت لرئ؟ حقانی په کومې ناروغۍ اخته و، چیرې دربلنه کیدله او چیرته وفات شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جلال الدین حقانی بیمار و او دته چکو مریضی هم رسیدلی و، یو طرف فلج و او په ځای باندې پروت و، او دغه چې مثلا دغه چې په دې وختو کې دی چیرته و د دقیق معلومات موږ ته نشته، خو البته دا د مرګ او د ژوند خبره یو څه وخت داسې لاینحله و، معلومه نه وه، او اوس ښکاره شوه چې دا مړ دی. خو زما د معلومات د مخې نه د لا تر ډیرو پر مریضو پروتو خو مړ نه وو.
ډیره زیاته مننه مومن صاحب. تاسو نه پوښتنه کوم، ځینې شک کوي چې جلال الدین حقانی پخوا مړ شوی و، اوس چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته په سفر روان دی، آیا د حقانی د مرګ اعلانول سیاسي اهداف لرلی شي کنه؟
او تاسو پوری چې د حقانی شبکې تعلق ته د غیبا راکې دو ضروری خبره چې د افغانستان او د امریکای ډیر زیاتې د پاکستان نه غوښتنې دي، او دا یو داسې مشر و چې اوس خو باقاعده په جنگ کې سناخېستا او نه کمانډ کاوه، لیکن دا غو یو حیثیت یو مشري په خپل ځی باندې موجوده و، او دغه مشري اوس دا غو زوی ته پاتې شو چې هغه دویم نمبر په طالبانو کې بشر دی، او د وړاندې طالبانو سره حکومت سره هم پاتې شوی، او ولای بیا پکتیا کې د ډیر لوی نوم دی، او بل طرف ته چې کوم کونه وړي او غوښنه لګېدلې دي یا بریدونه لګېدلې دي، پاغه کې د شبکې د حقانی شبکې او ډیر لوی برخه ده. نو دینه معلومی کی چې داغه یو د مشرۍ چې کوم حیثیت او یا هغه سره او چې د خلکو کوم تعلق او یا د هغه په طالبانو باندې چې کوم اثر رسوخ او نو هغه په خپل ځای باندې د هغه ژوند سره موجود و، لیکن چې د هغه د ژوند ختم شو نو ضروري خبره ده چې د هغه اثرات هم هغه سره کډو شي.
په تاسو د پاکستان په پاوز کې د کار تجربه لري
او چې کوم د هغه زوی دی سره
جنرال صاحب
او دا کله وفات شوی دی دا کو جی
تاسو د پاکستان په پاوس کې د کار تجربه لري، زما پوښتنه هم دا و چې د حقانی د شبکې مشر خو ویل کیږي چې خوامر شاو، آیا تاسو دا تاییدوي چې خوامر شاو که تازه مر شاو دی او خبر اوس اعلان شو؟
او لکه څنګه چې د مولا عمر خبر روسته راغلی او وړاندې وفات شو، دا چې دغه هم راز ډیر روسته ښکارا شوی دی. معلومیږي چې دا وړاندې وفات شوی دی، او په دې چې د طرفه او د طالبانو د مشرۍ یا د شورا د طرفه د دوباره کې سنور غره او زکه به د دوه زوی ته به دوی حیثیت ورکړې شوی
ډیر زیاته مرکو،
نو دغه وجدا چې معلومیږي چې وړاندې وفات شو.
بالکل اج صاحب، دی محمد تاسو د جنرال صاحب خبرې واورېدلې، د وای چې د ملا عمر د مرګ په شکل د حقانی مرګ هم خو وفات شو، حقانی خو خبرې ورسته اعلان شو، آیا په دې کې کومه لوبه روانه ده یا کوم بل دلیل لري؟
زه خو دې باندې نه پوهېږم، خو لکه کله چې د د مریضۍ خبره خو یقیني وه، او ځای به ځای چې پروت و او فلج تکلیف ورته رسېدلی و، او یعنی لکه د کار او د فعالیت او د دې وړ نه و، د دې نه خبر و، او دغه چې لکه د ای اس آی ورکړې و که نه ورکړې، دغه خبره ماته معلومه نه ده. خو زه لکه دا داسې به خبرې دو چې لامړ نه دی خو دا اوس دا اوسنی سیاستونه داسې دي چې مړې مې ورته ژوندی وایي دا سړی نشي ویلی.
آی صاحب کران شو د جلال الدین حقانی او د امریکا اړیکو ته. جلال الدین حقانی د امریکا متحد او ویل کیږي چې سی آی ای د هغه ډلې ته زیاتې پیسې ورکولې خو دغه دوستي وروسته په دښمنۍ واوښتله. د امریکا او حقانیانو اړیکې په څه خړې پړې شوې؟
زه خو چې څومره جلال الدین حقانی ما پیژنده په خپل وخت کې د جهاد په وخت کې د یو ښه تکړه مجاهد و او په جهاد کې د روسانو په خلاف باندې عملی جهاد کې برخه اخیستله او تقریبا د ډیر په خوانه چې د راغله و او د جهاد کوو او په هغه کې اس نو اس کلم د دغه داسې خبره نه راغله چې لکه دی یا د خپل شخصي ګټو یا مثلا په کورنۍ جګړو کې په دې کې برخه واخلي بلکې د جهاد په وخت کې جهاد کړو او بیا کله چې د مجاهدونو حکومت راغی نو بیا دا کوشش ډیر زیات وکړ چې د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په منځ کې روغ جوړه وکړي او تقریبا د طالبانو د راتګ تر وخت پورې د په دې باندې اخته وو او بیا کله چې طالبان راغله په دغه وخت کې په اول سر کې د طالبانو سره نه وو هغه وخت چې طالبان خوست راغله او ګردیز راغله د ځین راغله د نو وروسته بیا د طالبانو سره ملګری شوی دی او نو تبا چې طالبانو سره ملګری وو نو دا هم په اول وختونو کې رول او اثر ډیر زیات نه وو خو وروسته چې چون د مقابله او جګړې په هغه وخت کې توان په دې کې وو نو په هغه وخت کې بیا د طالبانو سره د ملګرتوب هغه امکان او دغه زیات شو او نو کاره خبره ده چې طالبانو سره کله د جګړه وو او طالبانو سره ملګری وو نو طبعا د بیا خصوصا پس د هغه نه چې د طالبانو رژیم سقوط وکړ او دوی
د طالبانو
سره ملګری شو نو دغه بیا دل د وخت به نو سره دښمنی وینو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان جمهور رئیس د کاغذي تذکرو د ویش د سرتاسری کمپاین د ارزولو او په دغه بهیر کې د جیلکاری د چیډلو امر کړی دی. شغلی غنی په دې اړه دوه پلاو ته دند سپارلې چې په شلو ورځو کې خپل تحقیقات بشپړ کړي. نور تفصیل د کابل څخه د ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ په دوو جلا فرمانونو کې د تذکرو د ویش د سرتاسری کمپاین د ارزولو او تر دې مهاله د ویشل شوو تذکرو د شمیر معلومولو او دغه راز په دغه بهیر کې د جالکاری په اړه د سیړنو امر کړی دی. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیالې دورانی وزیری امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه فرمانونو له مخې دوه با صلاحیت پلاوی دند لري تر څو هم مهاله د ټولو ویشل شوو کاغذي تذکرو کره شمیره معلومه کړي او هم دا شاند تذکرو د ویش په بهیر کې د جالکاری مسله وسیړي. د اغلی وزیری پر وینا د نفوسو د احوال د سب مرکزی ادارې په وړاندیز ولسمشر غنی د احصایي ملي ادارې د رئیس په مشرۍ د افغانستان د جمهوریت ریاست او اجرایی ریاست د ملي تدارکاتو او سیمه ییزو ارګانونو ادارو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د تفتیش عالی ادارې او د پولیټکنیک پوانتون د کمپیوټر ساينس پوانزي د استاد په ګډون یو پلاوی ته دند سپارلې تر څو د کاغذي تذکرو د ویش د سرتاسری کمپاین سرنګواله ورزوي او د ویشل شوو تذکرو کره شمیره معلومه کړي. هغه د غرض ویل چې په بل فرمان کې خاغلی غنی د لوی سرنګواله په مشرۍ یو پلاوی ته دند سپارلې تر څو له 1499 کال څخه تر 1499 پورې د تابعیت تذکرو د ویش په بهیر کې د جالکاری د سرنګوالي هر اړخیزه سیړنه وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست په ګډون د کورنۍ چارو وزارت د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو او احصایي ملي اداره او د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره غړیتوب لري. د دغه حکم پر اساس دغه پلاوی دنده لري هغه مسؤلین او اشخاص چې د تابعیت تذکرو د تصویر په ترتیب او اجرا کې رول درلود تر پیژندلو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
په همدې حال کې د نفوسو د احوال د سب مرکزی ادارې چارواکي وای چې دغه پلاوی به په شلو ورځو کې خپل تحقیقات بشپړ کړي. د د دغه ادارې ویان روح الله احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل
د منګ د غوښتنې پر اساس باندې جلال مو رئیس جمهور نن یو هیئت وټاکي چې دغه د تذکرو د ویش ملي کمپین ټولې چارې له نږدې دغه هیئت وڅاري. همداراز دغه څو ورځې مخکې تاسو ولیدل چې ځینې اوازې خپرې شولې چې یو شمېر جعلي تذکرې رابرسېره شولې او د هغه په اساس باندې خلکو ته داسې اندېښنه پیدا شوه چې دا جعلي تذکرې به پروسه د انتخاباتو یو څه زیانمنه کړي. نو بیا هم رئیس جمهور په دې اړوند باندې هیئت ټاکلی دی او دوی به دغه ټولې چارې بررسي کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دغه اقدام څخه په هرکلي وایي چې دا به د شفافیت او د ټاکنو پر بهیر د خلکو د باور د ترلاسه کولو لامل شي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل
هر هغه کړنه چې هغه د شفافیت لامل ګرځي په دغه پروسه کې مونږ د غیر کلی کوو. مونږ همیشه د دې غوښتون کیو چې د شفافیت لپاره باید داسې میکانیزمونه باندې کار ترسره شي چې زموږ هیوادوالو په دغه ملي پروسه باندې د دوی باور رامنځته شي او دغه پروسه د دوی لپاره د باور وړ واوسیږي. او هر هغه اقدام چې هغه شفافیت رامنځته کوي نه یوازې دا چې مونږ غیر کلی کوو بلکې ټول هغه کوم څه چې زموږ د وسې کېږي هغه به هم له دوی نه نستمو.
افغان ولسمشر وروسته له هغې د کاغذي تذکرو د ویشلو بهیر په اړه د سیړنو فرمان صادر کړی چې د افغانستان د ستر ملي ائتلاف په نوم ځینو سیاسي ګوندونو د شنبې په ورځ یو شمېر زیاتې جعلي تذکرې چې ورباندې د رای ورکوونکو سټیکرونه هم لګېدلي وو نندارې ته وړاندې او له رسنیو سره شریکې کړې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ټاکنو لپاره څه باندې 9 میلیونه رای ورکوونکي د کاغذي تذکرو له مخې ثبت او راجستر کړي دي، خو د سیاسي ګوندونو ائتلاف د ثبت شویو رای ورکوونکو شمېر له دې کم ګڼي او ټینګار کوي چې د رای ورکوونکو پروسه د لسره د بایومیټریک سیستم لارې تر سره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
افغان حکومت وایي د ناامنۍ او ټولنیزو ستونزو له امله په افغانستان کې د سواد د زده کړو بهیر ورو روان دی او یوازې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې د سواد د زده کړو په بهیر کې شاوخوا 45% زیاتوالی راغلی دی. په دې باره کې پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
سواد د زده کړو نړیواله ورځ په کابل کې د اجرایه ریاست په دفتر کې په یوه غونډه کې ولمانځل شوه. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله په ګډون د غونډې اکثرو ویناوالو په افغانستان کې روانه ناامني او د تیرو 40 کلونو جګړې د افغانانو د لیک لوست د زده کړو پر وړاندې په سترو ننګونو کې یادې کړې. وویل چې د 15 څخه تر 40 نورو کلونو پورې وخت ته اړتیا ده تر څو په افغانستان کې د سواد د زده کړو کچه د سیمې د هیوادو اوسنۍ کچې ته ورسیږي. اجرایه رئیس عبدالله په ټینګار وویل چې د تیرو 40 کلونو جګړو افغانانو له نورو فرصتونو ترڅنګ د لیک لوست د زده کړې فرصت هم اخیستې دي.
په دا تیر څلوېښت کلونو کې ډېری فرصتونه له لاسه ورکړې ده او د افغانستان خلک د هغه ځای نه چې باید په کې وو د نورو ملکونو په قطار وروسته پاتې شوې ده. او یو ډېر اهم علت او عامل یې هغه مشکلات وو چې د تعلیم او د زده کړې او د لوست زده کړې په برخه کې افغانستان ته افغانستان باندې تحمیل شو.
اجرایه رئیس په افغانستان کې د لیک لوست د زده کړو پر مخ پرتو ستونزو ته په پاملرنې له خلکو وغوښتل چې د پوهنې وزارت سره د سواد د زده کړو په عامولو کې مرسته وکړي. د پوهنې وزارت وایي چې اوس مهال د افغانستان د نفوس 38% څخه تر 40% پورې خلک لیک لوست کولی شي. د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو مین سردار محمد رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د ښځو پر تله سړو د سواد کچه 2 چنده ده.
البته د بین میزان در واقع بېسوادي زنان
البته په دغه منځ کې د ښځو ترمنځ د بیسوادی کچا د سړو په پرتله 2 چنده لوړه ده. یعنی کوم په زینو ولایتونو کې د تناسب پر اساس وغږیږو کچیر 50% سړی سواد ولري نو د لیک لوست لرونکو خزو کچا 25% ته رسیږي.
5% در واقع زنان با سواد هستند.
خو خغل رحیمی وی جاش میرنی په ولایتونو کې سره توپیر لري. په روزګان او زابل کې د سواد لرونکو خزو شمیر خورا کم دی، خو په کندهار او خوست کې د سواد لرونکو خزو شمیر زیات شوی دی. ته په هني وزارت د سواد د زده کړو مهم دی لته د افغانستان په ټولنه په ځنګړي ډول په لری تو سیمو کې د نامنۍ پراخېدل دود او دستور او د حکومت سره د لازم امکاناتو نشتون ښیي. او وایي چې د پخوا پرتله په یو شمېر ولایتونو کې د سواد زده کړو په کورسونو کې د ښځو ګډون زیات شوی دی.
در واقع افزایش نرخ سواد
په واقعیت کې په افغانستان کې د سواد د کچې د لوړېدو اندازه ډېره ورو پر مخ ځي. یعنی موږ په کال کې 0.5% او په ډېر ښه حالت کې مو د یونسکو په ملګرتیا په کال کې 1% د سواد کچه لوړه کړې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا جمهور رئیس وایي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د حکومتي پوځیانو روسیې او ایران پوځي عملیات به د زرګونو خلکو د وژل کېدو سبب وګرځي. ډونالډ ټرمپ ته دغه مطلب په بیانولو سره خبرداری وکړ چې داسې یو څه ته باید اجازه ورنه کړه سي. په پام کې ده چې د سوریې اردو د خپلو متحدینو په ملتیا پر ادلب برید وکړي. دغه ولایت اوس د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو په کنټرول کې دی. نور حال پر پوښتنې ووري.
د دوشنبه په ورځ د وخته ایران د سوریې پر افراطیانو غږ وکړ چې له ادلب نه ووزی. دا په داسې حال کې و چې له سوریې او روسیې سره د خبرو لپاره ځان چمتو کاوه، څو د یاغیانو د وروستي سنګر سره د مقابلې لپاره لارې چارې ولټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې په مقابل کې په ټویټ کې ولیکل،
د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد باید پر ادلی باندې په بې پروايي بریدونه کړي. روسان او ایرانیان به یو ستره بشري اشتباه کوي چې په دې امکاني بشري غنیزه کې برخه اخلي.
ولسمشر ټرمپ د دوشنبه د ورځې په ټویټ کې زیاتوي چې په دې برید کې په سوونو زره کسان وژل کېدلی شي او د دې غمیزې پېښېدو ته اجازه مه ورکوئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف، د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید معلم او وروسته بیا د سوریې له جمهور رئیس سره ملاقات وکړ.
با توجه به پیروزی های بسیار
د افراطی او ترهګرو ډلو خلاف مقاومت او ډیرو ښو کامیابیو ته په کتو سره، اوس دا ضروري ښکاري چې د سوریې بیا رغونې وخت په بیړه را رسیدلی دی. د شخړو پای ته رسولو او د سوریې انساني ستونزو ته رسیدګي او د اوره شویو بیرته راګرځیدلو کار شروع شوی او رانږدې شوی دی.
پر دې سربیره ویل کیږي چې ایران نیت کړی دی په تهران کې د راتلونکي جمعې په ورځ د ترکیې او روسیې سره د سوریې په تازه حالاتو باندې یو درې اړخیز مجلس وکړي.
در اجلاسی که
په هغه مجلس کې چې د جمعې په ورځ به په تهران کې وشي، د آستانې د توافقاتو سره سم به مونږ د سوریې په بیا رغونه وغږیږو او همدارنګه چې ترهګرو او افراطي ډلو سره په سوریه کې څه ډول مقابله وکړو، په خاصه توګه د النصره له جبهې سره چې د عدلی په ایالت کې ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل چې دوی غواړي د سوریې پر بیا رغونه او د بیرته ستنېدونکو مهاجرانو پر مسایلو خبرې وکړي. د سوریې د حکومت قواوې دا پلان لري چې پر ادلب باندې او شاوخوا سیمو باندې چې د اسد له رژیم سره مقابله کوي، په څو پړاوونو کې تهاجمي برید وکړي. د اسد له رژیم سره د ایران او روسي حکومتونو او قواوو د کورنیو جګړو په ترڅ کې مرسته وکړه او دا رژیم یې بیرته په پښو ودراوه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
افغان حکومت په کندهار کې سلګونه راستانه سوو مهاجرو میرمنو ته د غالي اوبدلو یو ستره پروژه پیل کړه. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې دا د مهاجرو میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره نوی پروګرام دی. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
له ایران او پاکستان څخه د راسنسو کډوالو میرمنو لپاره دا تر ټولو لوی پروژه ده چې 15 کاله به دوام وکړي. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې په کندهار کې بهاري میرمنې ته د 150,000 افغانیو په ارزښت د غالي اوبدلو وسایل په واک کې ورکړي. چارواکي زیاتوي چې وروسته به تولیداتو ته هم بازار موندنه وکړي. د کندهار د کلیو د بیا رغونې او پراختیا رئیس محمد نسیم ایوبی وایي چې د کډوالو میرمنو لپاره دا یو بنسټیز پروګرام دی چې په دوهمه برخه کې به یې زر تنه نورې میرمنې هم شاملې سي.
موږ په څلورو ولسوالیو کې دغه د قالین اوبدلو ماشینري توزیع کوو، تقریبا 1500 کسانو ته چې دا به په خپل بدوی د قالین اوبدلو او همدارنګ بنورم حمایت کیږي چې د دوی دغه لاسراوړنې د نړیوالو بازارو تم ورسیږي او دوی سره مارکیټینګ پیسې کې په نړیوالو مارکیټو کې هم کار وسی.
په کندهار کې د غالي اوبدلو صنعت تازه د ودی په حال کې دی، خو هغه کورنۍ چې له کډوالۍ څخه خپل هیواد ته رسنې سوي زیاتره د غالي اوبدلو له صنعت سره آشنایی لري. دا میرمنی وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله نسی کولای چې له آزاد مارکیټ څخه د کار وسایل رانیسي.
مخکې لکه زه چې د غالي استاد ومه ما نسی کولی چې زه د خپل یو کور وکلی او خپل د کور دپاره اقتصاد پیاوړی کړم، خو ماشینان مې نه درلوده. او اوس دغه موسسې د خواسته چې موږ ته ماشینان راکول سي او مواد راکول سي، موږ به دا اقتصاد پیاوړی سي.
د کندهار مرسیال والی عبدالحنان منیب وایي چې محلي اداره د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې هڅې کوي چې د هغوی تولیداتو ته د ملي پانګوالو په مرسته بازار موندنه وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.